سال ته خراغلاست نن سه شنبه د اگست لمړی نیټه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د هلمند د اوبو پر سر له طالبانو سره موافقه ته رسیدلی دي. تازه هوکړه د څه لپاره ده او د پخوانیو هوکړو سره یې توپیر په څه کې ده؟ ایران څومره اوبه غواړي او د هلمند په سیند کې د اوبو کچه څومره ده چې د ایران اړتیاوې پوره کړي؟ د دې موضوع په اړه پر تخنیکي او سیاسي اړخونو له بیلمنو سره مفصل بحث لرو، او د خبرونې دویمه نیمایي مو د افغانستان له فضايي حریم نه د تجارتي الوتکو د تیرېدو مسله ده چې په تیرو دوه کالو کې دغه بهیر درېدل او اجازه نه و چې الوتکې د افغانستان له فضا نه تیرې شي. هیله کوم چې د خبرونې تر ایمو ملتیا وکړی. ستاسو کوربه زه احمد شکیبیم په سار کې څو لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام ویست په دوحه کې له طالبانو سره خپل مذاکرات پای ته رسولي دي. ویست لیکلي چې په دورځنیو غونډو کې له طالبانو سره پر اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو، امنیتي مسایلو، حکومتولۍ او د نشه یي توکو سره پر مبارزې خبرې کړي دي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو یو چارواکي سوهیل شاهین هم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو پلاوی له امریکایانو سره ګټورې خبرې کړي دي. شاهین وایي چې دواړو لوریو د دغه شان غونډو پر دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ماسکاو فارمټ غونډه به د سپتمبر د میاشتې په 9 د روسیې د تاتارستان جمهوریت د کازان په ښار کې جوړه شي. زمیر کابلوف د تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې د دغې غونډې په اجنډا کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د ټول شموله کېدو موضوع هم شامل ده. کابلوف ویلي چې د غونډې برخوال با د ترګریزه د اقداماتو او د نشه یي توکو سره د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. کابلوف زیاته کړې چې طالبانو ته په غونډه کې د برخې اخیستلو بلنه ورکړې ده. د ماسکاو فارمټ وروستۍ غونډه د 2022 کال د نومبر په میاشت کې په ماسکاو کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته جوړه شوې وه. طالبانو د حکومت د طبیب خسارت د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د 1400 لومړي مریض کال په اوږدو کې د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې 178 تنه وژل شوي او 310 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت د همغږۍ او ماین پاکۍ د چارو رئیس نور الدین رستم خیل د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې تیر کال دغه وزارت په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 252 حساب کړي چې 1516 تن تبکې مرګ ژوبله اوښتی ده. رستم خیل په افغانستان کې د ښخ شویو ماینونو د پاکولو د روان بهیر په اړه وویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې 2000 کیلومتر مربع ساحه کې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاد د مې میاشتې په یو راپور کې ویلي وو چې تیر 2022 کال افغانستان کې هر ورځ 2 افغان ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو د پیښو قرباني شوي دي. بیام خراغلاست رازو د پروگرام بحثونو تا. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند ناصر کنعانی د هلمند اوبو د حقابې پر سر د طالبانو او د ایران د حکومت ترمنځ د لومړنۍ موافقې د ترسره کېدو خبر ورکړی ده. د ایران د تسنیم خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د کنعانی خبری کانفرنس یوه برخه خپره کړې چې پکې هغه د هلمند اوبو د حقابې په اړه د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د یوې موافقې یادونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د 1350 کال د تړون لمخې د هلمند د اوبو د حقابې مسله د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی د امر لمخې د ټولو مربوطه وزارتونو په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. پر دې موضوع د بحث لپاره دوه میلمانه لرم. د اوبو د چارو څېړونکی ډاکټر فضل الله اختر او د سیاسي چارو شنونکی د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. اختر صاحب او اتمر صاحب، تاسو دواړو ته خراغ لاس ویم. ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه واخیستله. که اجازه وي دغه بحث به له اختر صاحب سره پیل کړو. افغانستان د پاچا په دوره کې له ایران سره تړون کړی و، اوس ایران له دغه تړون څخه اضافه څه غواړي؟ او که داسې وي په تړون کې خو د ایران له بندرونو څخه د افغانستان د وړیا ګټه اخیستنې ذکر هم شوی و، هغه اړخ ته ستاسو په نظر څومره توجه شوې ده او څومره عملي شوې؟
مننه د سه تاسو ته او تاسو ته خبرونه لیدم کو سلامونه ټول ناول دغه تړون مبارک وړاندې خبرې وکم چې د افغانستان د شاهي دولت او د ایران د دولت په منځ کې انځر شوی وو دا تړون د مخه افغانستان کې نورمال حالت کې باید ویش مخامې کړه چې مسلو د مدوان شپږش مخامې تر په ځان کې د بومه ستار ورته خود دغه او بو حق هغه وخت چې محاسبه شوی و هغه په ایران په سیستان ایالت کې دغلتا د ابیاری ته طریقه چې کوم موجوده فصل او یاده مجموعي ساحه او دغه په اساس تاکل شو ایرانیان چې اوس کومه ادعا کوي چونکه هغه د افغانستان شکل د جنگونو سره کارو د جنگونو سره مخه هغه وخت کې هغه خپل زراعت او نو د وو مربوطه صنعت استوسیا ورکړه دا دوی وسنی شور چې هغه اکثرا د وسنی ایدمان یا د وسنی ارضی په اساس چې واړی ډیریبل اثر اوري د وژن افغانستان د موجوده حالت نه په استفاده موجوده ضعیف سیاسي حالت په استفاده سره واړی د وګړو ته برخلاص دا وي اگر چې پاغه د ماده چې ټول مملکت حکومت سکیم ځا شوی دا هغه د لسمه ماده صریح هم دا وي چې هیڅ قسم تغییر او تبديل په دې ماده کې امکان نه لري د هر طرف چې نو کچې تداسي زمو په نظر باندې خداسي یو تړون لاسیږي یا لاس موافقه لاسیږي اول کارا خلاغه د افغانستان د کلی واکمنو طرف یو کړي را په کار د هغه تړون سرغړاونه راځه
یعنی ډاکټر صاحب اصل د موسی شفیق تړون دی چې د پاچا په دوره کې په دې برخه کې د ایران سره لاسلیک شوی او څه چې لدی وروسته کیږي دا باید د ماغه تړون د اساساتو او بادو په اساس وشي bale
bale هر هغه تغییر او تبديل چې کیږي هر هغه بحث کې چې کیږي دا ماغه تړون په اساس باندې باید وشي چې هغه کلی کنسیویټ د هوستنیت په هوستنیت په خاطر باندې افغانستان څلور مکتبه تر په یو ساحه کې کوم باید وشي اوس دا خبره ضرور چې ویل شي ایران دغه هوستنیت لري کنه لري او کچرته د ایران سره محاسبه کیږي دلته ضرور دا ده چې دغه تړون چې امضا شوی دی هغه د هلمن ډیلټا کمیشن راپورټ چې په 1950 کې تیار شو دغه تړون د امضا شوی تړون د موسی شفیق وخت دغه اساس هغه کمیشن دا کمیشن راپور دی اصلا
bale ډاکټر صاحب
چې په ریکي ځمکه مشخصه و ایران اصلا انکشاف او توسعه ورکړي د خپل زراعتي او صنعتي
په دې جزئیاتو باندې ډاکټر صاحب په دې جزئیاتو باندې خبرې کوو او دا چې په دې تیرو څلويختو کلونو کې چې په افغانستان کې متاسفانه جګړه و د حسنیت پرتم د افغانستان او به دلی دی ایران او نورو گاونډي هیوادونو ته د ایران د حسنیت پختنه هم زما ترکوم او اجازه راکې چې د دې مسلې سیاسي بود هم لکسو وڅېړو اکبر صاحب مونږ سره د خبرونه کې جناب اکبر صاحب ایران له طالبانو غواړي چې د هلمند او بو په اړه د مسولانه چلن وکړي ساس په نظر ایران له طالبانو څخه څه تم او توقع لري څه فکر کوي
من نن تاسو ته ولیدم چې تاسو سره غوډانه کېله ورې په مغه وخت کې چې موسی شفیق دا تړون لاسلیکاو د افغانستان د خلکو خبرګون په دغه برخه کې ډېر جدي و حتی دوی تر مظاهرات پورې لاس پورې کړ او ځینې ډېر سیاسي ډلې کوم چې په افغانستان کې دا حق ایران ته نه ورکو او موسی شفیق په دې ګرام بوله چې دا تاسې یو توف کتلې چې هغه ضرور نه دی چې مونږ یو ګوندی هو د وو حق خپل دی وبونه ورک خو په صورت هغه وخت کې ال حضرت محمد ظاهر شاه د حسنیت تر لده ایران سره او چې په کې بیا په دغه توف کې دوی متر مکعبه او په ثانیه کې چې بیا څلور متر مکعبه خپل شاه د اوسنیات په خاطر ایرانیان ته زیات خو په دغه څلويخ کلونو کې ایران لکه چې څنګه وویل شو د افغانستان د اوبو نه بې نورمه استفاده او ګټې اخیستلې دي ځکه چې افغانستان کې جګړه و دغه ټول نهرونه لکه اریهو د فرارو د هلمند و خاشرو د دغه ټول ایران خواته روان دي او زی او دا مهارشوي نه و دغه اوبو نو ځکه ایران لکه چې مخکې اختر څه ویل خپل توسیع پروګرامونه یې درلودل او د اوبو مقدار هم بیخي د نور نه پسې اوښتی و نو بیا په دې وروستیو وختونو کې کوم چې دغه لانجې د ایرانی مقامات او د طالبان ترمنځ را منځ شو. نو طالبان دې باندې موافقه وکړه چې موږ خو سره د دې چې اوبه نه لرو، یعنی اوبه نظر د اقلیم د بدلون په بنسټ باندې، یعنی 50 کاله مخکې هغه مقدار اوبه چې په افغانستان کې موجود اوس موجودې نه دي. نو په دې ترتیب طالبانو موافقه وکړه چې ایرانی
اکبر صاحب تاسو د اوبو د کموالي مسلې ته اشاره وکړه. موږ سره خوشبختانه په دې خبرونه کې تخنیکی کس شته. راځئ چې ستاسو دغه یادونه د اختر صاحب سره مطرح کړو. اختر صاحب، طالبان هم دا خبره کوي او د اکبر صاحب په خبرو کې هم دې ته اشاره وشوه چې د هلمند په سیند کې کافي اوبه نشته. ستاسو تازه معلومات څه دي په اوس وخت کې؟ د هلمند سیند څومره ظرفیت لري، څومره د افغانستان اړتیاوې پوره کولی شي، او څومره موږ کولی شو چې ایران ته اوبه خوشي کړو؟
مننه. اصلا د دغه وقاره خبره ده چې افغانستان په نړۍ کې داغه جګو څلور یا شپږو هیوادونو څخه ده چې د اقلیم د موزیرو تاثیرات لاندې ده، او هغه زیاتره تاثیر یې موږ د اوبو د کمښت په شکل کې وینو. نه هغه دا د هلمند دریایي حوزه کې، بلکې د کابل دریایي حوزه او نو د حوزو کې هم موږ ګورو دغه مشکل. کوم توافق چې امضا شوی ده هغه کې لیکل شوی دی چې کچرته نورمال حالت دی. نورمال حالت څه شی وو؟ هغه چې په 1940 کې کوم د اوبو مقدار او د ورښت مقدار او د هغه په اساس کوم جریان د اوبو پیدا کیدلو، هغه د هلمند ډلټا کمیشن د راپور په اساس هغه نورمال ثابت کړو. اوس چې اقلیمي تغیرات راغلي دي، هغه نمونه د ورښتونو کم شوی ده، ډیره زیاته کم شوی ده، بل د اوبو تبخیر زیات شوی ده، سطحي اوبو تبخیر زیات شوی ده، زیرزمینی اوبو کم شوی دي. نو هغه مقدار نشته ده. برعکس ما وختي خبرو کې ویل چې د ایرانیانو په دغه وختونو کې چې د افغانستان بد حالت نه تیرېدو او روان دي، لا اوس هم هغه خپل سیستمونو ته انکشاف ورکړي. دوی چې محاسبات کوي ایرانیان نورمال حالت دي، وایي هغه نورمال، هغه توافق چې لیکل شوی دي هغه مقدار د اوبو نورمال غواړي. او په توافق چې هغه 1940 کال نورمال وو، 1940 نه وروسته نورمال حالت نورمال نه دی پاتې. نوی نورمال حالت دا دی چې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوي دي. نو دغه توافق کې دا ښکاره لیکل شوي دي چې که چیرې اوبه د نورمال حالت نه کمې چې اوس کمې دي، نو هغه جدول چې په څلورمه ماده کې ورتل شوی دی هغه په اساس باید محاسبات وشي چې هغه فیصدي چې اوبه کمې شوي دي نورمال حالت کې 1940 نه، په هماغه تناسب سره اوبه باید کمې ورکړل شي. نو ایرانیان نورمال حالت هماغه ګڼي. متاسفانه دغلته درک د افغانستان په طرف باندې باید دغه درک وجود واوسي چې نورمال حالت 1940
ایران هم دا خبره کړې ده چې موږ باید یو پلاوی ولیږو. مننه اختر صاحب. جناب اتمر صاحب، د اختر صاحب استدلال دا دی چې محاسبات سم نه دي د ایران له طرفه، ځکه چې ایران د یو داسې نورمال حالت له مخې محاسبه کوي چې په 500 کلونو کې پرې موافقه شوې وه. په داسې حال کې چې اوس اقلیمي بدلونونه راغلي دي، د اوبو سطح هم کمه شوې ده او کافي اندازه اوبه نشته چې ایران ته خوش شي. پوښتنه مې دا ده چې ایران مخکې وړاندیز کړی و، ویلي و چې یو تخنیکي پلاوی هلمند ته ځي. آیا طالبان به دوی ومني چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي؟ او پوښتنه مې دا ده چې تاسو د موسی شفیق طرحه لوستلې ده، په دې طرحه کې د موافقې صراحت څه ده؟ آیا کولی شي ایران کسان ولیږي؟
ګوري، اول خو ایران دا حق نه لري چې متخصصین ولیږي، لیکن طالبانو دې سره موافقه کړې چې دا متخصصین ته راشي. هغه توافق کې کوم چې د موسی شفیق په وخت کې راغلی، کله که دغه ستونزه رامنځته کېږي د اوبو په سر، نو بیا درېمګړی هېواد چې هغه بېطرف هېواد دي، د هغه متخصصین به راسي، دغه ارزیابي به کوي چې آیا د اوبو مقدار هغه شی چې په دغه توافق کې و هماغه شی دی یا دا کم شوی. نو داسې دا مخالف دغه توافق دی چې طالبانو ایرانی هیات اسلام دغه اوکې ورکړی چې هغوی دې راشي دغه ارزونه دي وکړي. دا هغه توافق سره اړخ نه لګوي. او په هر صورت اوس خو د طالبانو د ایران ترمنځ روابط ډېر نږدې دي، نو ځکه زه داسې فکر کوم چې طالبان دغه شي ته غاړی ہے چې ایرانی آیات د راشي ذکر په اخبارونو کې مولسته چې طالبانو د راشي سره موافقه کړې او دا د کازمی قومی د خلې نه چې د ایران سفیر په افغانستان کې د لیکل شوی دی.
صحیح اکبر صاحب لاند جواب غواړم. اختر صاحب وویل چې د حسن نیت لپاره، او تاسو هم د مسلې ته اشاره وکړه چې د حسن نیت لپاره پاچا د افغانستان الحضرت ظاهر شاه اضافي اوبه ورکولې ایران ته په هغه وخت کې، اما په مقابل کې هم په هغه وخت کې هم له هغه وخت نه وروسته د ایران حسن نیت سو ایران څه ورکړي دي؟
توافق که نور شان دستی چیران با انکشافی پروژه سر برسته که دیگه مقدارم لیکل شیویدی زماغ مشخص رقم نده پیاد، لیکن پاگه توافق که راغلی و چه ایران با دغا برسته افغانی لوری دی پارا چمتو کهی، لیکن ایران تر آخر پوری تر دغنه نپوری دغا مرسته تر سر نکلی. بلدار چه کتاسی او گوری افغانستان موس دغس یو هیواد دی چې محدود دی، خشکه باندې. نو ولې دغه همسایګان چې د اوبو دعوا کوي موږ ته بیا د ترانزیت مستقل حق نه راکوي؟
دا خو
د دواړو هیوادونو تر منځ راکړه ورکړه دی.
صحیح اکبر صاحب، دې مسئلې ته هم په دې تړون کې د ځینو په باور دې ته اشاره شوې ده چې د حسن نیت له مخې ایران چې کله د افغانستان نه اوبه غواړي نو باید خپل بندرونه لکه بندر عباس او نور بندرونه د افغانستان د تجارتي توکو لپاره په اختیار کې ورکړي. دا چې څونه په دې برخه کې سهولت رامنځته شوی ده، څونه اسانتیاوې وي، دا بېله پوښتنه ده. اما مخکې له دې نه چې دا بحث جوابندي کوو او یو نتیجې ته سره ورسیږو، یوه تخنیکي پوښتنه زه له اختر صاحب څخه کوم. اختر صاحب، په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگونو دوام درلود، ورانۍ وې، او یو ثابت او په خپلو پښو ولاړ حکومت او نظام نه و چې د افغانستان د اوبو او یا د نورو زیرمو پوښتنه وکړي. اوس زما پوښتنه دا ده چې په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې څو اوبه ایران ته بهېدلې دي، آیا د دې حساب کتاب هم کېدای شي؟ آیا یو ورځ د ایران سره په دې برخه کې هم محاسبه کېدای شي که هغه اوبه لاړلې؟
د توافق تلوري د تللو په فکر کوم داسې کوم حسابات نشي کېدلی. البته د یو اقلادي استدلال لپاره د اوسني واکمنو لپاره په کار شي دغه باره کې بحث وکړي، چونکې هغه وختونو کې د خپل سهمیت او چند او بدوي ترې ځکه د دوی خاموش وو. اوس چې کله اقلیمي تغیرات او تاثیرات زیات شوي دي، اوبه کمې شوي، د افغانستان خپل ضرورت هم شته، خپل ضرورتونه نه پوره کیږي متاسفانه. هغوی دغه نقطه راخیستې ده چې او هغوی دا وایي چې دا نورمال حالت، تاسو شاید د دې ظرفیت نه لرلو. هغوی افغانستان په دې متهم کوي چې تاسو دغه ظرفیت نه لرو چې خپلې دوه مهارت کړی، نو دغې وجه نه دا کوم ستاسو خاص کمال نه دی یا دا کومه اراده ستاسو نه وه. دا هغوی استدلاندار دی متاسفانه که اوس وختونو کې چې د افغانستان پیلیز نیازمندي په نظر کې نه نیول کېږي، او کوم د سیاسي هغه جوړجاړي د لارې چې د ګاونډي مملکتونو خوشحالي لاسته راوړي، د افغانستان خپل خلکو بهبود او هغه احساس قرباني کې، دا به ډېر زیات خیانت وي. خو زما په نظر تیر اوبو حساب نشي کېدلی. البته په باطنو کې په دغه شیانو باندې استدلال کېدلی شي تر اوسه پورې چې کوم اقتصادي پرمختګ کړی د هغې بدل کې افغانستان سره هېڅ قسم کومک نه لشي.
مننه ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، دا بحث په همدې پوښتنې پای ته رسوو چې د نورو ګاونډیانو په څېر ایران باندې تور دی چې پر افغان خاورې د اوبو د بندونو د مخنیوي لپاره آن د ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوو، او ځینې وختونه یې ورته په دې سیمه کې د پراتو ولایتونو چې دی ورته نام نه کولو. آیا اوس هم د دې احتمال شته چې ایران د اوبو له مسلې نه سیاسي او یا پوځي استفاده وکړي؟ ستاسو په نظر لنډ ځواب یو دقه وخت لرو.
ایران د افزار لري، هم د نن په طالبان کې لري، هم د نن په افغانستان کې لري. او کتاسه د سلما بند تو ګوري، د دې د سلما بند اساس د داوود خان په وخت کې خودل شوی، لیکن د اشرف غنی په وخت کې دا تکمیل شو. ځکه دغه 50 کاله ایرانیان کوشش دا کوي چې د سلما بند جوړ نشي، او د دې علت هم څو ځلې په سلما بند باندې دوی حمله وکړي، تروریستي حمله وکړي، هلته سربازان زموږ د ووژل شو، ساتونکي ووژل شو.
مننه اتمر صاحب،
سلامات ایرانیان جوړ کړیو.
من زندیر زیاده بخنه وارم چه تاس خبری قطع کومه ده برخی لپار وقت هم دوم نو ده اوبو ده متخصص جناب فضله اختر هم دارنگ ده سیاسی چار ده کارپا ده پانتون لمحترم استاد ساقت مرز خد دیر دیر زیاده من نکام چه پده اخبارونه که برخ وقت سلم دلمانو تاست خش با وارم خدا پامان سن. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د افغانستان له فضا څخه د نږدې دوو کلونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو اروپایي هیوادونو د ملکي الوتکو د تیرېدو د پریکړې هرکلی کړی ده. دغه وزارت ویان امام الدین احمدي ملي تلویزیون ته چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي چې د امریکا د ملکي هوایي چلن د فدرالي ادارې اف ای ای د دې پریکړې د مخه هم ځینو د امریکا ملکي الوتکو د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د الوتنو پر مهال د افغانستان له هوایي قلمرو څخه ګټه اخیستله. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د ویاند معلوماتو له مخې اوس مهال په 24 ساعتونو کې د افغانستان له فضايي قلمرو څخه څه ناسه 130 الوتکې تیریږي. د اکونومست ټایمز ورسپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو ملکي هوایي چلن ادارې امریکایي هوایي کرښو الوتکو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان له فضايي قلمرو څخه د تیرېدو پر مهال له 2000 فوټ څخه پورته الوتنې وکړي. همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له پخواني مسول ازرخش حافظي سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. حافظي صاحب سلامونه، ډېره زیاته مننه ستاسو له وخت نه. د الوتنو د بهیر ولې بند شوی او چې اوس بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې، آیا د افغانستان پر فضا د الوتکو د امنیت لپاره امریکا کوم بندوبست کړی که څه نور تدابیر نیول شوي دي؟
دا د یو د کنسټیټیوټ نمبر کې دا د ډیرونه یا وایي کرخه د ټاکلو لپاره موږ نه شي شمیرې یو پر بنسټ افغانستان د ډیرو هیوادونو د ټاکلو د تګو راتګ لپاره مساعد توا د زکتې په دې لاندې ساحه کې پتیز او ملي سره مخول او همدارنګ شرق او جنوب او مرکزی ایشیا. نو له بده مرغه په دې خاطر چې د افغانستان هوایي فضا په دې تیر دوه کلونو کې نظامي ښودل شوی و د ملکي تګ او راتګ لپاره مساعد نه ویلان شوی. په دغه وروستیو کې د اوتاوا کنوینشن له مخې دا موسسه دا امن ښودلې او امریکایان هم دا ژمنه کړې وي چې دا په هوایي نظامی مقصد که دقا قضا از خامون رو گفت نکرد خون در مدنبی مفاده خاطر بندی برتا دا تاگ و راتاگ پیل شد. دا نای وزگ وانسان لپارا گتا وارده هم دارنگا دی نو دوادون لپارا چون لند لاری اختلکی دیره گرد.
اما حافظی صاحب، تاسو د جنجالونو څخه خبر یاست. افغانستان کې طالبان واکمن دي. طالبان په خپل وایي چې دوی د رادار سیستم نه لري او د افغانستان پر فضا د دوی کنټرول نشته. د ډرونونو بس خو بیخي یوې خواته پرېدو. د ملکي الوتکو مسله څنګه کیږي؟ طالبان او یا د افغانستان اوسني حاکمان څنګه پوهیږي چې د افغانستان له خاورې نه الوتکې تیریږي؟ دغه محاسبه څنګه کیږي؟ دوی خو اقلبورو دا شیانه وکړي چې به پې بحث به وکړو، اما په خپله د افغانستان حکومت طالبان څنګه کولای شي دغه وضعیت وڅاري چې کوم الوتکه تیریږي؟
مخکې هم دا افغانستان حکومت ته برسیره نه و. دا په خپله د بینالمللي کنوانسیون له مخې دا کرښې سره معلوم دي. دا ډېر اوچت دی، مثلا 10,000 متر، یعنې 10,000 څلوېښت زره فټ پنځه سوه فوټه ده او په عادي رادار کې دا نه لیدل کېږي. اما دا هر الوتکه چې د هماغه کرښې سره تیریږي یوتوا د مرکز نمخې له طرفه دا تثبیت کیږي او حد اقل د هر کوچنۍ الوتکې په تیریدو څخه $100 افغانستان ته ورکول کیږي. او دا دې پورې لري چې الوتکه کلوي وي، غټ وي، او په عین زمان کې ډېر وطن دننه په افغانستان کې تیر کړي. بیا تر 2000 هم د ډالر څخه هم دغه اقل عبور کیږي. نو اما عندي اقل وسوا $100 په الوتکه کې چې دغه فضا څخه تیریږي افغانستان ته ورکول کیږي. مخکې تر $30,000 هم پیسې راټولېده او افغانستان ته ورکول کېده. پیسې هغوی بیا موږ ته را انتقال
قائد هم جوړیدای شي د زینو اړتیاو د پوره کول لپاره. اوس طالبان وایي چې په ورځ کې 160 الوتکې له افغانستان نه تیریږي. پرتله کو پخوا د غشمیر څومره وو او یو هیواد د الوتکو د تیرېدو لپاره باید په خپله څه تدابیر ولري، څه باید وکړي چې فضا مطمئنه وي او الوتکې تیرې شي؟
متاسفانه د افغانستان فضا او مځکه خوندي نه دي. دا ځواکونه باید تضمین، ځکه چې د دوی نیابتي جګړې هلته روانې اکثره. دوی موږ هېڅ خبر نه یو چې د هغوی نظامي الوتکې راځي افغانستان کې داخلیږي او بیا د بلو خلکو لخوا هغه په شا تمبول کېږي. اوس دوی دا ژمنه کړې دي چې د افغانستان په فضا کې دا لومونه کې او دا یوه ملکي توانوزي لپاره یې خوندي وساتي. نو په دې خاطر باندې دا د متوا کنوانسیون له مخې هغه مرکز د هوانوردي نړۍ دا منلی دي چې افغانستان خوندي دي او الوتکې کولی شي. بیا هم ځینې هیوادونه احتیاط کوي، کنا درې څلور سوه الوتکې ته مخکې دا راپور ورکول کېدو چې د افغانستان فضا څخه اوس سل یو سل شل هم چې دي دا پیل دي، څوکه څوکه دا به زیات شي.
سی ممکن له عام خلکو سره هم دا اوس یو پښتنه پیدا شي وی چې د افغانستان له فضایي قلمرو څخه چې الوتکې تیریږي، مثلا د کوم هیوادونو ترمنځ دا فاصله کمیږي او بل کوم پروازونه دي چې کله افغانستان له فضا څخه تیر شي نو دغه واټن لنډیږي، مثلا د کوم هیوادونو ترمنځ؟
اول خو د منځنۍ اشیا او سویلي اشیا ترمنځ دا هر هغه تک چې زیو راځي لاندې لاري افغانستان او بیا په بینلي دګر کې هم کله چې امریکایي الوتکې غواړي تاشکند ته لاړ شي مجبور شي افغانستان ته شي. دا د بل لار څخه لاړ شي کم نه کم 500 کیلومتر زیاتیږي او خدای بیا الوتکې تیل خوري او نور لګښتونه لري، استهلاک لري، مینټننس لري، نوسان لري. نو په همدارنګه مثلا د ایران څخه الوتکې غواړي چې چین ته لاړ شي. از مونږ سړي کنام د پامیر څوک دي چې راځي د دې چې یو نن د لارې په افغانستان کې وي. دریم هیواد اصل ضرورت نشته د ایران راځي چې د زی په افغانستان د ترانزیت لار سره ګرځي. نو د عربي هیوادونو د امارات متحده عرب د امارات لنز او قطر او اتحاد او دوی لپاره هم دا دی چې یو ډېر پروازونه لري چین په او بل روسیا ته پروازونه لري، قفقاز ته پرواز لري، روسیې او نورو هیوادونو ته پرواز لري. ډېر افغانستان دا لوکیشن چې دي نه یوازې په ځمکني ترانسپورت کې، همدارنګه په هوایي ترانسپورت کې هم.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی مشر ازرخ حافظي صاحب، ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو خپل نظر را سره شریک کړ. خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، د اتصال خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سو شبه وروسته د دواړو مرکو او د اولی او د دوی مرکې ویډیو د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. تر بلې خبرونه پورې چې بیا هم زه ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. تاسو نه اجازه غواړم.